پور مطالب لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه واورئ چې ملالۍ بشیر چمتو کړي.
لومړی د خبرونو سرټکی، د فاریاب ولایت قیصار او المار ولسوالیو ځایي چارواکي خبر ورکوي چې دلته دوی مهمې سیمې د طالبانو لاسو تلویدلې دي. د جوزجان ولایت په قوش تپه سیمه کې د افغان پوځ او وسلوالو مخالفینو په نښته کې دواړو لورو ته مرګ ژوبلا اوښتې ده، او د پاکستان پوځ ادعا کوي د لومړي ځل لپاره یې خپلې جوړې کړې بې پیلوټه الوتکې کارولې دي. بشپړه خبرونه، د فاریاب ولایت د قیصار او المار ولسوالیو ځایي چارواکي خبر ورکوي چې دلته دوی مهمې سیمې د طالبانو لاسو تلویدلې دي. د فاریاب ولایت د قیصار ولسوالۍ د ولایتي شورا رئیس د دې خبر په تایید سره وویل چې که حکومت لازم امنیتي تدابیر ونه نیسي، احتمال شته چې د فاریاب ولایت نورې تصفیه سوي سیمې هم د وسلوالو مخالفینو لاسو ته ولویږي. د جوزجان ولایت په قوش تپه سیمه کې د افغان پوځ او وسلوالو مخالفینو په نښته کې دواړو لورو ته مرګ ژوبلا اوښتې ده. د دغه ولایت امنیه قومندان فقیر محمد جوزجانی ازادي راډیو ته وویل چې په قوش تپه کې پرون او نن جګړه سوې چې پکښې 15 طالبان وژل سوي او درې نور ټپیان دي. جوزجانی تاییدوي چې په دې نښته کې درې افغان سرتیري وژل سوي او درې نور یې ژوبل سوي دي. بلخوا بیا د پکتیا ولایت په ډنډ پټان ولسوالۍ کې د افغان پوځیانو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ جګړه روانه ده. د 402 سرحدي زون قومندان بصیر خپلواک ازادي راډیو ته وویل چې دا جګړه له نن سهار پیل سوې ده او تر اوسه پورې یې د دقیقو مرګ ژوبلو په اړه کوم معلومات نشته. په کندوز کې د دوو غیر مسؤوله وسلوالو ډلو په نښته کې 15 کسان وژل سوي او درې نور ژوبل دي. د کندوز د والي ویاند عبدالودود واحدي نن ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه له غرمې مخکې په خان آباد ولسوالۍ کې سوې او پکښې دوه غیر مسؤول وسلوال او درې ملکیان وژل سوي دي. د افغانستان ولسي جرګې د نامنیو په اړه اندېښنه ښکاره کړه. دې جرګې چې نن له یو نیم میاشتې رخصتۍ وروسته خپل کار پیل کړ، د افغانستان په ټولو سیمو کې امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ وباله او وویل چې حکومت باید د وضعیت د ښه کېدو لپاره جدي ګام پورته کړي. د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي نړیواله ټولنه ملامته کړه چې د افغانستان د ټولو ناامنیو شاهده ده، خو د وضعیت په ارامولو کې همکاري نه کوي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې له مخدره موادو سره د مبارزې 11 پولیس په هلمند کې د بهرنیو ځواکونو لخوا وژل سوي دي. د دغه وزارت د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې معینیت ویان مهدي کاظمي ازادي راډیو ته وویل چې دا پولیس تیر ماښام په هلمند کې په دنده بوخت و چې د بهرنیو ځواکونو لخوا پرې بمبار وسو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استاد نیکولاس هیسم وایي چې په ځینو برخو کې د عملي ګامونو په اړه د افغان حکومت وړاندې سوی پلان ډیر اغیزمن دی. ښاغلی هیسم نن د افغانستان د اقتصادي سکتور له یو شمیر وزیرانو سره په ګډه خبرې غونډه کې دا مسأله یاده کړه او ټینګار یې وکړ چې نړیواله ټولنه له افغانستان سره د مرستو په ژمنې ولاړه ده. په هرات کې د درو ښځینه ښوونځیو څخه څه باندې 300 نجونې مسمومې سوې. د هرات د حوزوي روغتون مطبوعاتي مسؤل محمد رفیق شیرزاد ازادي راډیو ته وویل چې دا نجونې د انجل په دوو او د هرات ښار په یوه ښوونځي کې نن سهار مسمومې سوې او اوس په روغتون کې بستر دي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې لخوا د معلولیت لرونکو وګړو د کرکټ د نړیوالو سیالیو په ترڅ کې نن د افغانستان معلولیت لرونکو وګړو ملي لوبډلې د بنګلادش معلولیت لرونکو وګړو ملي لوبډلې ته ماتې ورکړه. ټاکل سوې سبا د افغانستان معلولیت لرونکو وګړو ملي لوبډله د انګلستان معلولیت لرونکو ملي لوبډلې پر وړاندې لوبه وکړي. او اوس یو څو بهرني خبرونه، د پاکستان پوځ ادعا کوي د لومړي ځل لپاره یې خپلې جوړې کړې بې پیلوټه الوتکې کارولې دي. د پوځ په وینا د پاکستان د بې پیلوټه الوتکو په حملو کې درې سخت دریزې په قبایلي سیمه کې وژل سوي دي. د جرمني صدر اعظم انګلا میرکل وایي جرمني ته د پناه غوښتونکو سیل به په راتلونکو کلونو کې دغه هیواد بوخت وساتي او بدل به یې کړي. میرکل دا خبرې نن له هغه وروسته کړې چې ویل کېږي تر 40,000 زیات پناه غوښتونکي په څو ورځو کې جرمني ته ننوتلي دي. د میرکل د واکمنو ګوندونو ائتلاف موافقه کړې ده چې جرمني ته د تلونکو پناه غوښتونکو لپاره به د 6 میلیارد ډالرو مالي مرسته کوي، خو میرکل غوښتنه کړې چې اروپایي هیوادونه باید د پناه غوښتونکو ستونزه د یووالي او عادلانه تقسیم پر بنسټ حل کړي. د اتریش صدراعظم وایي هیواد یې پلان لري هغه بیړني اقدامات چې اتریش ته د زرګونو پناه غوښتونکو د ننوتلو لپاره یې پیل کړي وو په تدریجي ډول بند کړي. دغه پناه غوښتونکي له هنګري اتریش ته ننوتل تر څو وکړای سي جرمني ته ولاړ سي. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولان ویلي چې هیواد به یې د سپتمبر په اتمې پر سوریه کشفي الوتنې پیل کړي او همداراز د اسلامي دولت سختریزو پر وړاندې هوایي بمباری هم په پام کې لري. اولان په پاریس کې نن یوې خبرې غونډې ته وویل چې د فرانسې په ګډون د ګڼ شمېر هیوادونو پر وړاندې تروریستي حملې له سوریه څخه پلانېږي. او کیف وای د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ به د رواني اونۍ په پای کې اوکراین ته سفر وکړي. دا به اوکراین ته د ښاغلي ستولتنبرګ له هغه راهیسې چې د 2014 کال په مارچ میاشت کې یې د ناټو د عمومي منشي په توګه دنده پیل کړه لومړی سفر وي. د اوکراین د بهرنۍ چارو وزیر پاولو کلیمکن دا اعلان نن په بروکسل کې له ستولتنبرګ سره تر لیدو وروسته وکړ. د خبرونو پای
زمکا غلا زادای رادیو اوري قدر من اوریدونکو د دې خبري مجله په دوام کې راپورونه خبرو. په باورې چې په هلمند کې د نړیوالو ځواکونو په ساحوي هوایي بمباری کې افغان پولیسو ته تلفات اوښتي دي. د ولسی جرګې ځینې غړي په افغانستان کې د داعش ډلې پر ضد د حکومت لخوا اقدامات غواړي.
که دولت ونه توانېدو اقدام وکړي نو خلک به په خپله دښمن مقابلې لپاره ډګر ته راوځي.
د طالبانو نامتو قمندان مولا منصور دادولا په یو نوې ویډیو کې د پاکستان له لاسوهنو شکایت کړی او خپلو پلویانو ته ویلي چې په کور کې کیناستل ورته تر جګړې غوره دي.
و ټول طالبانو مجاهدینو ته مدا توصیه ده د مسلمانانو سره له جنګ ورته په کور کې ناسته ډیره بهتره ده.
په نورو راپورونو کې د پاکستان بی پیلوټ الوتکو په لومړي ځل په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر سنگرونو حمله کړې. نور موضوعات هم لرو او ری دو تایر سره اوسی. سمو غغلا ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځنۍ چپه دولش پګنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام فصل 0.15 چپه په پلازمینا کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. په مکرۍ د دې خبري مجلې لومړی موضوع ته په هلمند کې د نړیوالو ځواکونو په هوایی بمباری کې ملی پولیسو ته مرګ ژوبلا وخته ده. د کورنیو چارو وزارت د مخدره موادو پر ضد د مبارزې د پولیسو د یو شمیر سرتیرو مرګ ژوبله مني خو ناتایید شوي راپورونه تر تلفات تر دې زیات ښیي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره به مې شیبه مخکې په هلمند کې د ازادۍ راډیو له خبریال الیاس دای سره خبرې وکړې.
د کورنیو چارو د وزارت اړوند نشیتو کورنۍ د مبارزې د مهمیت ویاند د میډی کازمی ازادي راډیو ته چې یو ولس نفر د نشیتو کورنۍ د مبارزې د مدیریت البته د هلمند ادارې اړوند دا په دې بمبار کې وشل شوی دي. څلور زخمیان دي یو له درا کړی خو په دې اړه مشکل د هلمند والی دویان سره خبرو وکړه. هغه یوازې تیز تایید کړه او وویل چې د تلپاتو د دقیق شمیرې تر لاسرسي وروسته به دا د رسمي په واک کې ورکړي. مګر د پولیسو ځینې سرچینې دقیقې سرچینې وایي چې دا تلفات ډیر دي. دا سرچینې وایي چې څلور موټر لنډ کوزر د ناوی او ګرمسیر ولسوالۍ اړوند ریګ سیمه چې اکثره پرې قاچاق برتګ راتګ کوي د شپې له لورې دغه سیمې ته د نشي توکو د مبارزې د یو شمېر کسانو سره څلور موټر تللي دي. دا څلور موټر د حساب ځواکونو د هوایي برید لاندې راغلي دي. څلور موټر په کلي ډول تخریب شوي دي او په دې موټرونو کې ناست 15 نفره د نشي توکو د مبارزې د مدیریت او د ملي امنیت اړوند وژل شوي دي او څلور نفره د دې سرچینې ازادي راډیو ته وویل ایساب ورته تر برید په خپل څلور کې پورته کړی ځان سره وویل. خو دا ارقام تر اوسه پرې رسمي سرچینو په هلمند کې والی ویاند او د کورنۍ چارو د وزارت اړوند د نشي توکو د مهمیت ویاند نه دی تایید کړی.
بله دای صاحب، دغه حادثه په کوم ځای کې تصویل چې د ناوی او ګرمسیر ولسوالیو ترمنځ په سیمه کې شوې ده، مګر دا څه ډول سیمه ده او ولې آیا پر دوی د مخدرو موادو د قاچاقبرانو ګمان شوی؟ دوی یونیفورم او د پولیسو رینجر نه لري، وسایتو یې فرق درلود، که دا کیسه څنګه ده؟
د پولیسو د ناوی او ګرمسیر ولسوالۍ په څنګ کې البته ختیځ لور ته یو پراخ دستي سیمه ده چې همیشه پرې قاچاق برتګ راتګ کوي. په دې سیمه کې رامنځته شوې ده او ویل کېږي چې دا کسان چې وژل شوي دي دا دغه سیمې ته د یو ماموریت لپاره تللي وو چې دوی یوه دنده درلوده، فکر کوم کمین ممن نیوی. خو ځینو سرچینو موږ ته دا هم وویل چې د دوی سره یوازې لنډ کوزر موټر، هغه موټر چې قاچاقبر یې کارولی ورسره وه، رینجر یې نه دي ورسره. په دې خاطر د حساب تر برید لاندې مرغلی دي. حساب دوه کړو هم دغه برید منلی او مرګ ژوبله یې تایید کړې. ویلي دي چې د دې د سرتیرو د امنیت په خاطر چې په ګرمسیر ولسوالۍ د دویر په او په نظامي اډه کې موجود وه، دوی دغه برید ترسره کړی دی په ناګهاني ډول او دغه مرزي ولاړول.
په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس دای و چې په دې ولایت کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي بمباری کې د افغان پولیسو د تلفاتو په اړه جزئیات اورول. په همدې حال کې د ولسی جرګې یو شمیر غړي وایي په هیواد کې روانې ناامنۍ او ستونزې له یوې لویې نړیوالې توطیې څخه سرچینه اخلي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې نن د ولسی جرګې غړي د اوړي له رخصتیو وروسته د جرګې عمومي غونډې ته حاضر شول او عمومي غونډه یې جوړه کړه. په دې اړه تفصیل د اسدالله لودین په راپور کې واورئ.
ولسي جرګې له یوې نیمې میاشتې رخصتۍ وروسته خپل بحثونه پر امنیتي وضعیت پیل کړل او د هیواد روان امنیتي وضعیت یې د اندېښنې وړ وباله. د جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمي وایي دا ناامنۍ له یوې لویې نړیوالې توطیې سرچینه اخلي او د سیمې او ګاونډ پر هیوادونو هم انتقاد وکړ چې د افغانستان د دې وضعیت ننداره کوي. ښاغلی ابراهیمي د ولسي جرګې د اوړي رخصتۍ له پای ته رسېدو وروسته د دوشنبه په ورځ دغه څرګندونې وکړې، خو د کوم ځانګړي هیواد نوم یې وانه خیست.
افغانستان او مردم شریف این کشور سال هاست کې گرفت
دی. وای د افغانستان خلک له کلونو راهیسې له ویلوی نړیواله توتیا سره مخ دي. بیلابل خلک ډلې سازمانونه او کړې په دې هیواد کې سره جنګیږي. بیلابل بهرنۍ ډلې زموږ په هیواد کې حضور لري. دا ډلې هر ورځ په بیرحمۍ سره زموږ د اولادونو میرمنو او ماشومانو وینې تویوي. ښاغلی ابراهیمی وویل چې د افغانستان د ناامنۍ له امله ګڼ شمېر کسان د اروپایي هیوادونو غیر قانوني مسافرت ته زړه ښه کوي. ولسي جرګه په داسې حال کې د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه ښیي چې حکومتي چارواکو په دې وروستیو کې وویل چې د امنیت د ټینګښت لپاره یې په بېلابېلو ولایتونو کې عملیات پیل کړي دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حنیف اتمر هم په دې وروستیو کې خبرداری ورکړی چې که د سیمې هیوادونو له افغانستان سره د تروریزم په ځپلو کې مرسته ونه کړي، دا اور به د دې هیوادونو لمنو ته هم ورسیږي. د ولسي جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر بیا وایي د حکومت کمزوري مدیریت د دې لامل شوی چې په بېلابېلو ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو او داعش فعالیتونه زیات شي. ښاغلی قدیر وویل د ننګرهار په څو ولسوالیو کې داعش خلک وژني، پیغلې او کونډې ترې بیایي، او که حکومت د ستونزو ته پاملرنه ونه کړي خپله به د داعش په وړاندې ودرېږي.
موږ به تر دفتر 15 نیټې پورې دولت لخوا د جدي تدبیرونو نیولو تمه لرو، او که دولت ونه توانېدو چې ټاکل شوې نیټې پورې د قناعت وړ اقدام وکړي، نو خلک به په خپله او له خپلو امکاناتو سره دښمن مقابلې لپاره ډګر ته راوځي. او زه حاجي ظاهر قدیر نن د خپلو
خو له دې وړاندې دفاع وزارت ډاډ ورکړی چې په ننګرهار او نورو ولایتونو کې د داعش او نورو وسلوالو ډلو په وړاندې عملیات پیل کړي او هڅه به وکړي چې دا ډلې له پښو وغورځوي.
د افغانستان د ولسي جرګې د غړو د اندېښنو په اړه راپور مو اورېده چې وایي په هیواد کې روانې ناامنۍ او ستونزې له یوې نوړې لویې او بخې نړیوالې توطیې څخه سرچینه اخلي. قدرمنو اورېدونکو، راسره اوسئ. د هیواد د امنیتي حالاتو په اړه د همدې خپرونې په دوام کې نور راپورونه هم لرو.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینۍ مرجع ده.
د ازادۍ راډیو مخامنۍ خبری مجله اوري. د افغانستان د مالیه وزارت وایي چې د جګپړو چارواکو په غونډه کې د شویو ژمنو د عملي کېدو لپاره افغان حکومت له نړیوالې ټولنې سره پر یوه میکانیزم توافق کړی. د مالیه وزیر اکلیل حکیمی نن د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي سره یو ځای د جګپړو چارواکو یا سام غونډې نتایج اعلان کړل. په دې اړه د یوسف خان زادران راپور واورئ.
د لوړ پړو چارواکو یا سام په وروستۍ غونډه کې د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې ترمنځ دوه اړخیزې ژمنې وشوې. اوس د مالیه وزارت وایي چې د دغو ژمنو د عملي کېدو لپاره د نړیوالې ټولنې سره په یو خاص میکانیزم موافقې ته رسېدلې دي. د مالیه وزیر اکلیل حکیمی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي سره یو ځای د دوشنبه په ورځ په کابل کې نړیوالې ټولنې ته د ورکړل شوو ژمنو د عملي کېدو میکانیزم داسې واضح کړ.
میکانیزم داسې دی چې موږ ټولو هغه ژمنو ته چې پرې موافقه شوې د همکارۍ له لارې په خپله کابینه کې تطبیقي پلان جوړوو چې هغه به د یو منظم پلان له مخې په چوکاټ کې ترتیبیږي چې په کومه میاشت کې کوم اجراءات باید وشي او کوم وزارت به هغه سرته رسوي.
ښاغلی حکیمي وایي چې د تطبیقي پلان لومړی مسوده د راتلونکي چهارشنبې په ورځ د کابینې غونډې ته سپاري. د حکومت د ټولو لوړپوړو مامورینو د سرمایو ثبت، د تدارکاتو د قانون نهایي کول، د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د کار پیل، د ولایتي بودیجې نهایي کول، د اداري فساد پر وړاندې د 15 عایداتي وزارتونو د مبارزې پلان ترتیبول، په عدلي او قضایي ارګانونو کې د اصلاحاتو راوستل او ځینې نورې هغه ژمنې دي چې د افغان لوري لخوا نړیوالې ټولنې ته ورکړل شوي دي. د لوړ رتبه چارواکو یا سام دا غونډه د شنبې په ورځ په کابل کې جوړه شوې وه چې پکې د 140 هیوادونو او 12 نړیوالو موسسو او سازمانونو استاسو ګډون کړی و. دا ناسته د لندن او توکیو غونډو په دوام جوړه شوې وه چې پکې د افغان حکومت لخوا د ورکړل شوو ژمنو بررسي کیدله. له دې سره افغان چارواکو د سام دا غونډه بریالۍ بللي او ویلي دي چې هغه هیلې چې دوی لرلې له دې غونډې ترلاسه شوي. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی نیکولاس هایسم وایي چې نړیواله ټولنه د 2018 کال لپاره د افغانستان سره خپلو ژمنو ته تیاری نیسي.
په نړۍ کې ځینې تضادونه موجود دي چې د هغې د حل لپاره مشابه وخت اړتیا ده او موږ وینو چې د افغان حکومت کړنې مثبتې دي. موږ د نړیوالې ټولنې ملاتړ کوو چې د افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي، یعنې هغه ګواښونه چې دلته شته د هغې لپاره خپل مرستې جاري وساتي.
د اقتصادي چارو کارپوهان د افغانستان لپاره د عالي رتبه چارواکو یا سام غونډه په دې شرط له اهمیت ډکه بولي چې په دې غونډه کې شوې ژمنې د دواړو خواوو لخوا په رښتینی ډول عملي شي. دوی وایي په داسې حال کې چې د افغانستان لپاره د لندن او توکیو غونډو ژمنې هم سمې نه دي عملي شوي، کمه هیله کېدی شي چې افغانستان د اوس وخت له داسې ناستو سمه ګټه ترلاسه کړي.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله اوري. د احمدشاه مسعود بنسټ رئیس له حکومت غواړي چې په هیواد کې د ځنځیرۍ وژنو عملین معلوم کړي. دا وینا احمد ولی مسعود نن په کابل کې د احمدشاه مسعود د 14 تلین او د شهید اونۍ د نمانځنې لپاره د تیاریو په غونډه کې وکړه. د احمدشاه مسعود له پلویانو وغوښتل چې د شهید اونۍ د نمانځلې پر مهال د خلکو د ځورېدو باعث نشي. په دې اړه تفصیل خان محمد سینداوروي.
که څه هم د افغانستان د وزیرانو شورا د چهارشنبې ورځ د شهید د اونۍ د نمانځلو په نامه عمومي رخصتي اعلان کړی، د احمدشاه مسعود بنسټ پر حکومت انتقاد کوي چې د ځنځیرۍ وژلو د عاملینو په معلومولو کې پاتې راغلی دی. د دې بنسټ رئیس احمد ولی مسعود د دوشنبې په ورځ د دې اونۍ د نمانځلو لپاره د تیاریو د نیولو په ناسته کې وویل چې د ځنځیرۍ وژنو عاملین د هېواد اصلي دښمنان دي او حکومت دې دغه وژونکي ونیسي.
امیدواریم از حکومت جدید همین سکه بتاره که یک کمیسیون را موظف بسازد.
له نوې حکومت می دا هیله ده چې که وکړی سي یو کمیسیون وګماري او دا کمیسیون د نړیوالو په مرسته دا دوسیه وپلټي او همدارنګه د روانو ځنځیرۍ وژنو مخه هم ونیسي.
د سباندې یوې نیمې لسیزې په موده کې د هیواد ګڼ شمیر پیژندل شوي کسان په ناسرګندو او مختلفو ډولونو وژل شوي چې احمدشاه مسعود هم پکې شامل دی. پخوانی حکومت احمدشاه مسعود ته د ملي اتل لقب ورکړی او هر کال د سپتمبر 9 د شهید د اونۍ په نوم نمانځل کیږي. په دې میاشت کې د افغانستان پخوانی جمهور رئیس او د سولې د عالي شورا مشر برهان الدین رباني هم وژل شوی چې د شهید د اونۍ د نمانځلو پر مهال د ده د فعالیتونو یادونه هم کیږي. د کابل خاریانو د معلوماتو له مخې په تیرو کلونو کې د دې اونۍ د نمانځلو په ورځو کې د نمانځونکو ځوانانو لخوا ځینې خلکو ته ستونزې پیښې شوې دي، خو د دې بنسټ رئیس تاکید کوي چې په دې ورځو کې د داسې حرکت ونه شي چې د خلکو د ځورېدو سبب شي.
جوانای عزیزی که با می احساسات و با می گرمی
گران ځوانان چې په تودو احساسات غوړي دورا سودا اونې ولمانځي تر هیله ده چې د مسعود ټوله شیګنی په پام کې ونیسي، نه داسې چې خدای مکړه د خلکو د ځورېدو سبب سي.
آزادی رادیو هڅه وکړه د کورنۍ چارو وزارت مسؤلین وپوښتي چې د ځنځیرۍ وژنو د عاملینو معلومولو او د شهید د اونۍ نمانځلو ته یې څومره تدابیر نیولي، خو له مسؤلینو مو ځواب ترلاسه نه کړ. خلک تاکید کوي چې حکومت دې د ځنځیرۍ وژنو مخه ونیسي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
د آزادی رادیو خبری مجله اوري.
د پکتیا ولایت په ډنډ پټان ولسوالۍ کې وبخیل لنن سهار رئیسه د سرحدي پولیسو پر پوستو د وسلوالو حملې پیل شوې دي. سیمه ییز چارواکي وایي چې د افغان ځواکونو او وسلوالو ترمنځ جګړه لا هم روانه ده. داود تپان په دې اړه نور تفصیل راکوي.
په پکتیا کې د 402 سرحدي زون کمانډان جنرال عبدالبصیر خپلواک وایي چې سهار 4 بجې د وسلوالو لوري د دوی په پوستو بریدونه پیل شوي او تر دې دمام له وسلوالو سره جګړه روانه ده. نوموړی وایي سیمې ته مرستندوی ځواکونه لیږلي او تر اوسه نه ده ورته معلومه چې په روانه جګړه کې څومره تلفات او زیانونه اوښتي.
د دښمن طرف نه 4:30 بجې جنگ شروع شوه ده، تر اوسه پورې زیات تلفات دی دښمن او د مونږ تر اوسه پورې معلوم نه دی. جنگ ډېر شدید روان ده، دا چې وروسته معلومیږي چې څومره تلفات دښمن لري او زموږ تلفات زیات شي دا به وروسته معلومیږي. اوس خو فعلا جنگ ډېر شدید روان ده، ولې زما قمندان د کنده سور کرکان دواړه په جبهه کې دي، او یو په یو استقامت جبهه کې لګیا دی، بل استقامت جبهه کې لګیا ده، او نور حکومتونه هم دې زما ورولېږل.
نوموړی زیاتوي چې په دې جګړه کې د دوی د معلوماتو له مخې په مستقیم ډول پاکستانی ملیشه ځواکونه برخه اخلي.
وخت خبره دا شوه چې په خوا کې موږ کوم اطلاعات راتللو، دوی تقریبا د شاوخوا کې د 1500 شاوخوا کې داسې امدګي نیولې وه، بل موږ امدګي ورته نیولې. خو موږ تاسو یو شی وینې چې موږ پرسونل دومره زیات نه لرو، خو موږ هغه په سټیو کې توظیف دی، هغه دی یو شل درش نمبر په کنده کې ریزرف ولرو، موږ هغه خپل امدګي نیول ده. نو تجمد دښمن زیات ده او قرار معلومات چې موږ ته د محل نه راکوي، حتی ملیشا هم مستقیما په دې کې ګډون په ملیشا د پاکستان قرار دی راپور چې موږ ته د محل در رسیږي، چې هغه د سترګو حال زر خلک موږ ته وایي چې ملیشا د پاکستان مستقیما په دې جنګ کې ورسره شریک
ده. د دې پېښې په اړه د وسلوالو طالبانو وایي ذبیح الله مجاهد رسنیو ته په لیږلي خبر پاڼه کې لیکلي دي چې د افغان ځواکونو په وو پوستو یو ځای بریدونه پیل کړي چې ټول یې نیولې او یوولس تنه یې وژلي، وایي ټپیان کړي او دوه تنه یې له ځان سره بیولي دي او په زیات اندازه مهمات یې هم لاسته ورغلي دي. دا پېښه په داسې حال کې رامنځته کېږي چې تر دې وړاندې هم د پټان په سرحدي پوستو بریدونه شوي او په پایله کې ولس د حکومت په ملاتړ راوتلی او د دغو بریدونو مخه یې ډپ کړې.
د امنیتي مسایلو په اړه راپورونو ته دوام ورکوو. وسلوالو طالبانو ویلي چې په بلخ ولایت کې د شنبه ورځې د ملکي وګړو په وژنو کې لاس نه لري. د ډلې داعش یا اسلامي دولت وسلواله ډله په دې حملو کې په لاس لرلو تورنه کړې ده. عصمت څاروان د موضوع تفصیل اوروي.
افغان طالبانو د بلخ ولایت په زاری ولسوالۍ کې د 14 هزارګانو وژنه وغندله او دا وژنې په افغانستان کې د خپلې سیالي ډلې داعش یا اسلامي دولت له لوري وبللې. د شنبې په ورځ وسلوالو کسانو د بلخ په نسبتا آرام ولایت کې 14 هزارګان له موټرو کښته کړل او ویې وژل. تر اوسه پورې کومې ډلې د دغو کسانو د وژلو مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د چارو کتونکي وایي چې د عراق او سوریې د اسلامي دولت یا داعش غړي په افغانستان کې د ځای موندلو یا نفوذ لپاره په دې خاطر له ستونزو سره مخامخ دي چې په افغانستان کې د عراق او سوریې په شان د فرقوي او مذهبي اختلاف شرایط برابر نه دي. په عراق او سوریې کې داعش له مذهبي اختلافاتو په استفادې پراخې سیمې لاندې کړې دي. طالبانو د بلخ ولایت د زاري ولسوالۍ د شنبې د ورځې د حملې په اړه ویلي دا کار د دې لپاره شوی چې د یو بل د نس غملو او تعصب تخم وکرل شي. طالبانو په خپله ویبپاڼه کې په خپره کړې اعلامیه کې همداراز ویلي موږ دا پیشه په کلکه غندو او له ملت غواړو چې د دښمن د دسیسو په وړاندې هوشیار واوسي. طالبان په خپله د تیرو 14 کلونو د ناکراریو په لړ کې د عامو خلکو، مرستندویانو او د خیریه مؤسسو د کارکوونکو پر وژلو بیا بیا تورن شوي دي. اسلامي دولت یا داعش له څو میاشتو راهیسې هڅه کوي چې د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې سیمې ونیسي، خو د طالبانو له مقاومت سره مخامخ کیږي. په وروستیو کې د طالبانو او داعشیانو ترمنځ د ننګرهار ولایت په څو ولسوالیو کې خونړۍ نښتې وشوې. د دوی د نشتو له کبله په سلګونو کورنۍ مجبوره شوي چې کورونه پرېږدي او نورو سیمو ته ولېږدي. پرون د ختیځو ولایتونو یو شمېر قومي مشرانو له حکومته وغوښتل چې له سخت دریځو ډلو دوی خلاص کړي او که امنیت نشي راوستلی دوی به په خپله لاس په کار شي.
قدر منوریدونکو، مخکې مو په یو راپور کې واوریدل چې په هلمند کې د نړیوالو ځواکونو په هوایی حمله کې سهون ملي پولیسو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. مخکې چارواکو د تلفاتو شمیر د افغان وژل شویو پولیسو شمیر 11 ښودلی و، خو دا شیبه په هلمند کې د ازادۍ راډیو خبریال وایي چې دی د قمندانۍ مخې ته ولاړ دی، د هلمند د امنیې قمندانۍ مخې ته ولاړ دی او لیدلی دی چې د 14 ملي پولیسو مړي هلته راوړل شوي، ایښودل شوي دي او د هغو خپلوان هم هلته حاضر شوي دي. قدرمنو اوریدونکو، د امنیتي مسایلو په اړه د راپورونو برخې ته دوام ورکوو. مخکې مو په یو راپور کې واوریدل چې د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي له طالبانو غواړي چې ځانونه د دوی په وینا د سیمه ایزو استخباراتي کړیو له اثراته وباسي او د سولې له بهیر سره یو ځای شي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو کې په ټولنیزو شبکو کې د طالبانو یو قمندان ملا منصور دادالله ته یوه منصوبه ویډیو خپره شوې او دی پکې د طالبانو له نوي مشر اختر محمد منصور او آی اس آی سره مخالفت څرګندوي. د دې ویډیو کروالی تر اوس نه دی تثبیت شوی، خو په اړه یې قسیم سولمل راپور راکوي چې ملا دادالله څه وایي او افغان امنیتي ځواکونه په ځواب کې څه وایي.
په وروستیو کې په ټولنیزو شبکو کې د طالبانو یو قمندان ملا منصور دادالله ته منصوبه یوه ویډیو خپره سوه. په دغه ویډیو کې دی د طالبانو له نوي مشر اختر محمد منصور او د پاکستان له استخباراتو سره خپل مخالفت څرګندوي. ملا منصور دادالله په دغه ویډیو کې چې کروالی له د امنیتي ادارو لخوا رسما نه دی تایید سوی ویلي چې د پاکستان استخباراتي ادارې ISI له ده ځینې غوښتنې درلودې چې د افغانستان د ملي ګټو خلاف وي او یوازې د پاکستان ګټې تضمینولې.
زه د پاکستان استخباراتي ادارې وغوښتلم او راته یې وویل چې موږ ستا څخه څو غوښتنې لرو. دوی خپلې غوښتنې راته کښېښولې. په هغوی کې یوه دا وه چې موږ کوم شخص او یا ځای په افغانستان کې په هدف درکړي ته به یې له منځه وړې او داسې نور ټولې غوښتنې هم د اسلام سره په ټکر کې وې او د ډیرو سهولاتو وړاندیز یې هم راته وکړ. و ټولو طالبانو مجاهدینو ته مو دا توصیه ده د مسلمانانو سره له جنګه ورته په کور کې ناسته ډیره بهتره ده.
منصور دادالله په دغه ویډیو کې چې ظاهران په یوه شنه او جنګي ساحه کې ډکه سوې له خپلو پلویانو غواړي چې د طالبانو د نوي مشر اختر محمد منصور مشري ونه مني او پر دوی د حملې په صورت کې له ځانه دفاع وکړي. دغه طالب قمندان د خپلې وینا په دوام ویلي چې دی اوس د افغانستان په زابل ولایت کې میشت سوی او خپلو کسانو ته هم ویلي چې ورسره یو ځای سي. په خپله طالبانو هم تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د دفاع وزارت هم د دغه ویډیو د خبرېدو په خبرګون له هغو طالبانو څخه چې د افغانستان ملي ګټو ته ترجیح ورکوي غواړي سوله جګړې لاس واخلي او له حکومت سره یو ځای سي. د دفاع وزارت یوه ویاند جنرال دولت وزیري د دوشنبه پر ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل شغلی وزیری وایي هر هغه څوک چې غواړي په افغانستان کې امنیت ټینګ سي نو د حل لاره دا ده چې رادي سي او په افغانستان کې د ژوند وکړي او له خپل حکومت سره دې یو ځای سي. د سیمې د استخباراتو په غوښتنه عمل ونه کړي. ټول پوهېږي چې د مخالفینو تر شا د سیمې د استخباراتو لاس دی او دوی د همدغه استخباراتو لخوا استعمالېږي. افغان کارپو احمد سیدی وایي د پاکستان استخبارات تل په افغانستان کې د امنیت د ګډوډولو په هڅه کې دي او طالبان هم مجبور دي چې د هغوی په لارښوونه عمل وکړي. دی وایي د اختر محمد منصور په ګډون هغه طالبان چې په پاکستان کې اوسېږي مجبور دي څو د پاکستان د ISI لارښوونې او غوښتنې ومني. د ISI غوښتنې هم د افغانستان د ملي ګټو خلاف دي. داسې راپورونه سته چې ملا منصور دادالله او ورسره کسان یې د اختر محمد منصور د پلویانو لخوا په زابل کې محاصره سوي او له هغه یې غوښتي څو تسلیم سي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان پوز وایي چې د دې هیواد جوړو بی پیلوټه الوتکو د لومړي ځل لپاره د شمالي وزیرستان په لرې پرته سیمه کې د وسلوالو پر یو مرکز حمله کړې. د پاکستان پوز په دې برید کې د دریو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. ذبیح الله شفق راپور راکوي.
د پاکستان پوځي چارواکي دا کوي چې د دې هیواد بی پیلوټ الوتکو افغان پولیس ته سیرما د شمالي وزیرستان په لرې پرتې سیمې شوال کې د وسلوالو پر یو مرکز برید کړی او هغوی ته مرګ ژوبله اړولې ده. دا د پاکستان پوځي تاریخ کې لومړی ځل دی چې د براق په نامه د دې هیواد کورنۍ جوړ بی پیلوټ الوتکو په قبایلي سیمو کې د ترهګرو پر مرکز برید کړی دی. د پاکستانی پوز د مطبوعاتي څانګې یا ISPR ویان جنرال سلیم باجوا د دوشنبه پر ورځ پر خپل ټویټر پاڼې په یو خپور کړي بیان کې ویلي د پاکستان بی پیلوټ الوتکو د لومړي ځل لپاره د شمالي وزیرستان په شوال کې د وسلوالو پر یو مرکز برید کړی چې په نتیجه کې درې مهم جګپوړي وسلوال وژل شوي دي. که څه هم جنرال باجوا په دغه برید کې د وسلوالو د دریو مهمو غړو د وژلو ادعا کړې خو د هغوی دوهید په اړه لا تر دې دمه څه نه دي ویلي. شوال د شمالي وزیرستان لرې پرته سیمه ده چې دنګ غرونه او ګرځنګل نه لري او ویل کېږي چې په دې سیمه کې د تحریک طالبان پاکستان په ګډون د ځینو نورو ډلو جنګیالي پټ دي چې د پوځي عملیاتو له امله دې سیمې ته تښتېدلي دي. د پاکستان بی پیلوټ الوتکو په داسې وخت کې پر شوال برید کړی چې پاکستانوي پوځیانو په دې سیمه کې له تېرې درې اونیو راهیسې ځمکني عملیات پیل کړي چې په نتیجه کې د ګڼ شمېر وسلوالو د وژنې ادعا کوي. د قبایلي چارو کارپوهان او ځایي خبریالان وایي چې پاکستاني ځواکونه ښایي په شوال کې د وسلوالو له سخت مقاومت سره مخ شي. همدا لامل دی چې له تېرې سمودې راهیسې په دې سیمه کې پر امنیتي ځواکونو بریدونه هم شوي چې ګڼ شمېر سرتېرو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده.
زمغه غلا ازادي راديو اوريده مخام شپک بجه او درش دقیقه شوی قدر من اوریدون کو پا راتلون که نیم ساعت اخ پراونه که به هم رسره و سی چه امید مرزبان یو بلخ پراونه تستاننده کوی
با در شکر آقای تکل سلام و روز بخیر به شنونده های عزیز. در این مجله خبری من امید مرزبان تا ساعت 7 با شما خواهم بود. ناتو تایید کرده که نیروهایش منطقه از هلمند را بمباران کردند. حادثه‌ای که در آن مرگ حداقل 11 پلیس افغان تایید شده است و امروز هم صدها شاگرد دیگر در یک مکتب هرات مسموم شدند. در این موارد و در مورد مسائل دیگر افغانستان و جهان تا لحظات بعد گزارش های مفصل خواهیم داشت، اما پیش از این همه سرویس خبری این مجله را با سلطان محمد سرور داریم.
وزارت داخله افغانستان میگوید 11 پلیس مبارز علیه مواد مخدر این وزارت در حمله هوایی نیروهای بین المللی در هلمند کشته شدند. در نتیجه درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و مخالفان مسلح در ولسوالی قشتیپه جوزجان به طرفین تلفات وارد شده است. حکومت تاجیکستان میگوید 14 نفر دیگر از پیروان معاون سابق وزیر دفاع این کشور را بازداشت کردند و اسلام آباد ادعا میکند که در عملیات علیه افراطیون مسلح در شمال غرب پاکستان برای نخستین بار توسط یک طایره بدون سرنشین ساخت خود این کشور 3 نفر آنها را کشته است. تفصیل اخبار. وزارت داخله افغانستان میگوید 11 پلیس مبارزه علیه مواد مخدر این وزارت در حمله هوایی نیروهای بین المللی در ولایت هلمند کشته شدند. مهدی کاظمی سخنگوی معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله افغانستان به رادیو آزادی گفت که این افسران شام روز گذشته در ولسوالی گرمسیر مصروف اجرای وظیفه بودند که هدف یک حمله هوایی نیروهای خارجی قرار گرفتند. آقای کاظمی گفت در این رویداد 4 افسر دیگر زخمی شده اند و یک تن دیگرشان ناپدید شده است.
ارسنال پلیس مبارزه علیه مواد مخدر بر اساس پلان منظور شده چون و منطقه ریگستان ولایت هلمند ولسوالی گرمسیر اینا میرن در ساحه به خاطر عملیات بر علیه قاچاقبران مافیا مواد مخدر. متاسفانه نیروهای ائتلاف حمله میکنند. 11 نفر ما شهید داشتیم، 4 نفر زخمی داریم، 1 نفر ما هنوز لادرک است.
آقای کاظمی گفت به هدف بررسی این قضیه فردا هیئت به ولایت هلمند میرود. در نتیجه درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و مخالفان مسلح در ولسوالی قشتیپه ولایت جوزجان به طرفین تلفات وارد شده است. فقیر محمد جوزجانی قماندان امنیه این ولایت به رادیو آزادی گفت که در درگیری در ولسوالی قشتیپه که دیروز و امروز جریان داشت 5 مخالف مسلح کشته و 3 تن دیگرشان زخمی شدند. آقای جوزجانی تایید کرد که در این جریان 3 تن از نیروهای امنیتی افغان کشته و 3 تن دیگرشان زخمی شدند. از سوی هم درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و مخالفان مسلح در ولسوالی دند ولایت پکتیا جریان دارد. بصیر خپلواک قماندان زون سرحدی 402 بر رادیو آزادی گفت که این درگیری صبح امروز آغاز شده، اما جزئیات در مورد تلفات این درگیری تا کنون در دست نیست. مخالفان مسلح در این مورد تفسیر نکردند. یک خبر دیگر می رساند که در نتیجه برخورد میان 2 گروه مسلح غیر مسئول در قندوز 5 نفر کشته شدند. عبدالودود واحدی سخنگوی والی قندوز امروز بر رادیو آزادی گفت که این برخورد قبل از ظهر امروز در ولسوالی خان آباد رخ داده است. ولسی جرگه افغانستان در رابطه به افزایش ناامنی ها در کشور ابراز نگرانی کرد. این جرگه که امروز پس از رخصتی به کارش آغاز نمود گفت که وضعیت امنیتی افغانستان قابل نگرانی است و حکومت باید در مورد به گونه جدی اقدام کند. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه جامعه جهانی را مقصر خوانده گفت که به خاطر بهبود وضعیت امنیتی افغانستان همکاری نکرده است.
کشورهای متعهد به همکاری در عرصه‌های مختلف امنیتی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی افغانستان تماشابین صحنه‌های بدبختی و بیچارگی مردم ما هستند.
در این حال ظاهر قدیر معاون اول این جرگه هم هشدار داد در صورتی که حکومت به بهبود امنیت توجه نکند، مردم خود برای تأمین امنیتشان دست به کار خواهند شد. تیم معلولین بنگلادش را شکست داد. در این رقابت که امروز در داکه برگزار گردید، تیم افغان توانست که در آخرین اوور با از دست دادن 7 بازیکنش 120 دوش هدف تعیین شده تیم بنگلادش را پورا کند. این رقابت 20 اوره کرکت با ابتکار کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در میان 5 تیم در بنگلادش برگزار شده است. حکومت تاجیکستان میگوید 14 نفر دیگر از پیروان معاون سابق وزیر دفاع این کشور را که خود پس از برخوردهای مرگبار روز جمعه در دوشنبه فراری می باشد بازداشت کردند. اعلامیه مشترک وزارت داخله و کمیته امنیت ملی این کشور از عبدالحلیم نظرزاده و حامیان وی تقاضا کرد که اسلحه خود را به زمین گذاشته تسلیم شوند. مقامات حکومتی آنها را مسئول حملات روز جمعه گذشته بر یک مأموریت پلیس و یک دیپوی اسلحه در نزدیکی دوشنبه می‌دانند که در آن 26 نفر به شمول 9 پلیس و 17 نفر از شبه نظامیان مظنون کشته شدند. نیروهای امنیتی تاجیکستان اوایل امروز اعلان کردند که عملیات جستجوی نظرزاده در یک منطقه کوهستانی در نزدیکی دره رامیت در 150 کیلومتری شرق دوشنبه ادامه دارد. اسلام آباد ادعا می کند که در عملیات علیه افراطیون مسلح در شمال غرب پاکستان برای نخستین بار توسط یک تیاره بدون سرنشین ساخت خود این کشور 3 نفر آنها را کشته است. سورن جنرال عاصم بجوا سخنگوی اردوی پاکستان در یک پیام توییتر امروز گفت در نخستین حمله تیاره بدون سرنشین ساخت پاکستان به نام براق امروز یک قرارگاه دهشت افغانان در دره شوال وزیرستان شمالی هدف قرار گرفت و 3 نفر مهم آنها کشته شدند. پاکستان برای نخستین بار در ماه مارس گذشته این تیاره را به نمایش گذاشته گفت که در حمله بر اهداف ساکن و متحرک توسط راکت‌های رهبری شده لیزر موفق آزمایش شده است. اردوی پاکستان یک ماه قبل حمله وسیع را علیه طالبان پاکستانی و وابستگان آنها در این منطقه برا انداخته است. چون خبرنگاران به منطقه دسترسی ندارند، تأیید ادعاهای اردوی پاکستان از سوی منابع مستقل دشوار است. صدر اعظم آلمان میگوید این کشور برای چندین سال آینده به جریان آوارگان روبرو خواهد بود و تغییر خواهد کرد. انگلا مرکل این سخنان را یک روز پس از آن گفت که حدود 20,000 نفر از آوارگان داخل آلمان شدند. ائتلاف بر سر اقتدار که وی آن را رهبری میکند موافقه نمود که برای کمک با این آوارگان 6.7 میلیارد یورو اختصاص دهد. رئیس جمهور فرانسه میگوید این کشور سر از فردا پروازهای کشفی بر فراز سوریه آغاز و حملات هوایی بر اهداف گروه دولت اسلامی را بررسی میکند. فرانسوا اولان در پاریس به خبرنگاران گفت حملات دهشت افغانی علیه چندین کشور به شمول فرانسه در سوریه سازماندهی میشود. رسانه های ایران گزارش می دهند که 11 زائر شیعه عراقی در حادثه سرنگون شدن یک سرویس نقلیه در غرب ایران هلاک شدند. تلویزیون ایران از قول یک افسر ترافیک گزارش داد که 10 زن و 1 مرد در این حادثه که دیروز در ولایت همدان رخ داد هلاک شدند. پایان اخبار.
شنونده مجله خبری شام رادیو آزادی هستید. ساعت 6:38 به وقت افغانستان است. این هم فهرست از داشته های این مجله خبری. ناتو تایید کرده که نیروهایش منطقه از هلمند را بمباران کردند. حادثه ای که در آن مرگ حداقل 11 پلیس افغان تایید شدند. امروز هم صدها شاگرد دیگر در یک مکتب هرات مسموم شدند.
تلفای بیگونه گناهی ندارم. چیزی دارم باید بشینم با هم صحبت کنم. این تلفای بیگونه ویروس نندازونه. ما دولت خود آقا مزامنده که دیگه پیگیری کنم بیکارم.
پلیس نظامی بریتانیا درباره ادعای تحقیق میکند که گویا یک شرکت صدها میلیون دلار در افغانستان از ناتو اضافه ستانی کرده و آلمان 3 میلیارد یورو را برای رسیدگی به پناهجویان اختصاص داد. شنونده مجله خبری شام رادیو آزادی هستید. با سلام دوباره، من امید مرزبان با شما هستم. ناتو تایید کرده که نیروهایش منطقه از هلمند را بمباران کردند. در این حادثه حدود مرگ حداقل 11 پلیس افغان تایید شده است. خبرنگار رادیو آزادی الیاس دایی را از با خود از هلمند داریم و جزئیات را از وای میپرسیم. دایی با عرض سلام، خبرهای تازه در رابطه با این حادثه چی هست؟ آیا تحقیقات نتایج تازه هم داشته در این مورد؟
خانم جان تشکر شما.
ما فعلا از نزدیکی کماندانی امنیت هلمند آمدیم و ما دیدم که 13 جسد از پلیسی که دیشب با واسطه طائرات ایساب بمبار شده بودن به کماندانی آورده شد و یکی ده از دوستان کشته شده ها حاضر بودن و اینا هم البته برده نشان نظریت گوناگون وجود داشتن. یزان میگفتن که به عملیات دوستانشان رفته بودن یا کشته شدن و بعضی از آن خبر بودن که بله اینا با واسطه طائرات ایساب بمبار شدن. اما قبلا ما خبرای 11 کشته داشتیم و 4 زخمی، اما فعلا 13 جسد آورده. اما بعضی از منابع میگن که دیگرشان قابل شناسایی نبودن و بسیار خراب شده بودن، از او خاطر اینا تانستن فقط 13 نفر جمع کنن.
دایی، بعضی گزارش ها رساند که این ماموران پلیس مربوط پلیس مواد مخدر بودن، مبارزه با مواد مخدر. البته در این مورد هم مقامات چیزی گفتن؟
بله، این تایید که دقیقا نگفتن که اینا پلیس مربوط مبارزه با مواد مخدر بودن، اما منابع از پلیس گفتن که بله اینا رفته بودن برای کمی بر منطقه ریگ نزدیک با ولسوالی گرمسیر و بعدن عدد تهرات حساب قرار گرفتن.
آیا این معلوم شده که اجساد قربانی ها به خانواده هایشان تسلیم داده خواهد شد یا منتظر میمانند تا ای که هیئت از کابل بیاید و بررسی بکنه حادثه را؟
فعلا که ما با منابع پلیس صحبت کردیم، اونا حاضر نیستن که اجساد به خانواده ایشان تحویل بدن و دقیق علتشان معلوم نیست که به خاطر تحقیقات آینده یا اجساد به خانواده ایشان تسلیم نمیکنن و یا تا سبا میمانند که اجساد به اختیار سزا نگاه بکنن تا سبا به ایشان تسلیم بکنن.
با تشکر الیاس دایی، خبرنگار ما از هلمند. گزارش میداد شنیدید که جسد 13 تن که گفته می شود در حمله هوایی دیشب نیروهای ناتو در هلمند کشته شدند، حالا به قماندانی امنیه ولایت هلمند آورده شده. ناتو تایید کرده که نیروهایش منطقه از هلمند را بمباران کردند. پیش از این مقام های افغان گفته بودند حداقل 11 پلیس افغان در این رویداد کشته شدند. قرار است یک هیئت فردا به هلمند برود تا این حادثه را تحقیق درباره اش انجام دهند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی گزارش می تواند شما قضاوت کنید. امروز هم صدها شاگرد دیگر در یک مکتب هرات مسموم شدند. خبرنگار رادیو آزادی از محل گزارش می دهد که حداقل 300 نفر از شاگردان یک مکتب به شفاخانه حوزوی ولایت هرات منتقل شدند. دکتران گفتند که این شاگردان مسموم شده و اما حالت صحی آنها حالا بهتر است. در حدود 5 روز گذشته این حدود 700 شاگرد در ولایت هرات در حوادث مشابه مسموم شدند. بیشتر در این باره شاپور صابر از هرات گزارش می‌دهد.
سودابه یکی از شاگردان مکتب در هرات است که به خاطر آنچه استنشاق گاز خوانده می شود مسموم شده است. این دختر 13 ساله که به خاطر تداوی به شفاخانه حوزوی هرات انتقال داده شده است می گوید این روند هرگز نمی تواند مانع رفتن او به مکتب شود.
صبح که به مکتب رفتم مسموم شدم، داخل صنف گاز انداخته بودم، وقت همه رد به رد افتادم، همه ما وسط مار بیرون کردم، از صنف بیرون کردم، هیچ کس نمون. ما باید برای تعلیم خود می رویم تا جان اندش تعلیم میکنه. دولت خان خوشمند این که از این کار بگیری کنه.
معصومه مادر یکی از شاگردان مسموم شده است که به خاطر وضعیت صحی دخترش به شفاخانه آمده است. معصومه وضعیت موجود امنیتی دختران مکاتب در هرات را شکننده میخواند و از حکومت وحدت ملی افغانستان میخواهد تا این حوادث را به صورت جدی پیگیری کند.
من از دولت خواهم، از کلانا خواهم، بزرگا خواهم، تلفای بیگونه گناهی ندارم، چیزی دارم باید بشینم با هم صحبت کنم، این تلفای بیگونه بیروز نندازنم. ما از دولت خواهم تاقام ازم، من دیم که دیگه پیگیری کنم بیکارم، باید پیگیری کنم چلی تلفایی کار میشن.
مسئولان در شفاخانه حوزوی هرات میگن بیش از 350 تن از دختران مکتب امروز دوشنبه در ولایت هرات مسموم شدند. محمد رفیق شرزی، مسئول مطبوعاتی شفاخانه حوزوی هرات، وضعیت صحی شاگردان مسموم شده را قناعت بخش توصیف می کند.
در جریان امروز از ساعت 8 صبح به ما به شفاخانه اطلاع رسید تا فعلا در حدود اضافه 350 تن از دانش آموزان سه مکتب معارف که شامل مکتب نوین سفلا، مکتب شرک احمدی و همچنان مکتب خواجه ابوالولید توسط تیم‌های صحی نیروهای امنیتی به خود اقارب و اولیاشون به شفاخانه انتقال داده شدند. خوشبختانه اتهامات لازمه طبی بعد از اتخاذ شده، هیچ نوع اعراض و علائم تیپیک و وصفی مسمومیت نزد از ما دیده نشده و انشاءالله مشکل خاصی نیست و بالای 70%شان از شفاخانه مرخص شدند.
در جریان در روز گذشته نزدیک به 700 تن از دختران مکتب به خاطر آنکه استنشاق گاز خوانده می شود مسموم شدند، اما تا کنون مقامات امنیتی کدام فرد و یا هم گروهی را به این ارتباط بازداشت نکردند. محمد نعیم قیور، یک از مسئولان بخش استخباراتی قماندانی امنیه هرات، اطمینان می دهد که عاملان این رویداد را شناسایی و بازداشت خواهند کرد.
شاید این یک گروهی بسیار کوچکی باشد، ضد معارف، ضد اسلام و ضد بشر، که از اولین روزها ما تدابیر گرفت و ما اطمینان میدم به مردم شریف ایران که این باند جنایتکار، این باند ضد علم، ضد دانش، ضد مکتب، ضد بشر و ضد اسلام به همکاری این مردم اینا افشا میشن، شناخته میشن، رسوا میشن و برشان میگم که باز گریه میکنیم از پشت میله‌های زندان که ما اشتباه کردیم و دست از این جنایت خود بکشیم تا حدودی چهره‌های کثیف شما شما شناخته شده.
در ده روز گذشته این هفتمین مکتب دخترانه در هرات است که شاگردان آن به دلایل نامعلومی مسموم میشوند. مسمومیت پی در پی دختران مکتب در مرکز شهر و ولسوالی انجیل نگرانی خانواده های هراتی را افزایش داده، به حدی که شماری از خانواده ها هشدار میدن در صورتی که دولت افغانستان امنیت دختران در مکاتب را به صورت جدی نگیرد دیگر نخواهند گذاشت تا دخترانشان به مکتب بروند. گرچه مقامات امنیتی تا کنون کدام سرنخی را به ارتباط این موضوع ارائه نکردند، اما دست داشتن بعضی از مسئولان معارف و گروه های مسلح غیر مسئول را در این حوادث رد نمی کنند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
در همین باره شماره از شنونده های رادیو آزادی ابراز نظر کردن از طریق SMS. حفیظ الله از دایکندی نوشته اگر جلوی مسمومیت شاگردان گرفته نشود، جلوی مکتب رفتن دختران در مکاتب ولایات گرفته می شود. عتیق الله فلاح از بدخشان نوشته است که این نهایت بی‌غیرتی دشمن است که به سرنوشت کودکان افغان بازی می کند. و فرهاد از کابل نوشته که این یک کار ناشایسته و غیر انسانی است، دشمنان معارف نمی خواهند افغانستان در قطار کشورهای خارجی قرار گیرد، باز همین عمل را به شدیدترین الفاظ محکوم می کنند. تشکر از پیام هایتان. شما می توانید در موارد دیگر هم ابراز نظر بکنین. اگر تلفن افغان بیسیم دارین با شماره 818 SMS بفرستین و ما می رسن.
زندگی
اینجا مرده هم از دیده بود، زخمی هم از دیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمی ده.
نه تعلیم نه تربیه که امروزی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
این برنامه رادیو آزادی تا ساعت 7 ادامه خواهد یافت. پس از ساعت 7 برنامه های رادیو آشنا را بشنوید. وزارت دفاع افغانستان از طالبانی که خود را افغان می نامد خواسته تا از اسارت شبکه های استخباراتی کشورهای منطقه خود را رها کنند و به پروسه صلح بپیوندند. این در حالی است که اخیراً یک نوار ویدیویی منسوب به مولا منصور دادالله، یک تن از قماندانان مشهور طالبان، در شبکه های اجتماعی به نشر رسید که در آن از اختلاف وی با ملا اختر محمد منصور و اداره استخبارات پاکستان یا ISI پرده برداشته شده است. ویدا برکی به همین موضوع نگاهی انداخته.
به دنبال شدت گرفتن اختلافات ذات البینی میان طالبان، به تازگی قماندان سرشناس این گروه از طریق نوار تصویری گفته که با خواستهای شبکه استخبارات پاکستان یا ISI که منافع ملی افغانستان را تهدید میکرد مخالفت شدید کرده است. این در حال است که وزارت دفاع افغانستان نیز در عکس العمل و نشر این ویدیو از آن عده طالبانی که منافع ملی کشور را نسبت به منافع پاکستان ترجیح میدهند خواسته تا از جنگ دست بردارند و با حکومت افغانستان بپیوندند. دولت وزیری معاون سخنگوی وزارت دفاع روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی این مطلب را اظهار داشت.
رای حالی است که اینا بیاین در افغانستان زندگی کنه، به حکومت خود یک جای شوه، به گپای استخبارات منطقه عمل نکنن، اینا را استعمال میکنه و ترقی افغانستان نمیخواهند.
اخیراً یک نوار ویدیویی 17 دقیقه‌ای منسوب به ملا منصور دادلا، یک تن از قماندانان مشهور گروه طالبان، در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که در آن از اختلافاتش با ملا اختر محمد منصور، رهبر جدید طالبان و اداره استخبارات پاکستان، پرده برداشته شده است. ملا منصور دادلا در این ویدیو که تاکنون صحت آن از سوی ادارات امنیتی افغان رسما تایید نشده، گفته است اداره استخبارات پاکستان یا آیسای از وی خواستهایی داشته که خلاف منافع ملی افغانستان بوده و تنها منافع ملی پاکستان را تضمین می کرد.
زده پاکستان استخباراتی اداره
وغشتن اداره استخبارات پاکستان مرا خواستند و به من گفتند که ما از خودت چند درخواست داریم. یکی از آن خواسته ها این بود که ما هر زمانی که کدام شخص و یا جایی را در افغانستان برای هدف بدهیم، باید آن را از بین ببری. تمام خواسته هایشان خلاف اعتقادات دینی و منافع ملی افغانستان بود. این اداره به من پیشنهاد سهولت های زیاد را هم کرد. به تمام طالبان و مجاهدین توصیه می کنم که از جنگیدن در برابر مسلمانان بسیار بهتر است تا در خانه بنشینند.
دادلا در این ویدیو که ظاهراً در یک ساحه جنگی اما سرسبز ثبت شده، از هوادارانش همچنان خواسته تا ملا اختر محمد منصور را به عنوان رهبر جدید طالبان نپذیرند و در صورت حمله بر آنان از خود دفاع کنند. این قماندان طالبان در اخیر گفته که او اکنون در ولایت زابل مستقر شده و از پیروانش نیز خواسته تا با او یکجا شوند. در این حال کارشناسان افغان میگویند اکثر طالبان مسلح ناچارند تا طبق فرمان مستقیم این اداره عمل نمایند. احمد سیدی آگاه مسائل سیاسی در این مورد چنین نظر دارد.
طالبانی که به شمول اختر محمد منصور در پاکستان زندگی میکنند مکلف هستند که هدایت و دستورات آیسای را بپذیرند. حال که مناسبات افغانستان و پاکستان خدشه‌دارتر شده، خواهشات و توقعات آیسای علیه منافع افغانستان زیادتر شده نسبت به
گزارش های وجود دارد که ملا منصور دادلا و هوادارانش از سوی افراد وابسته به ملا محمد اختر منصور در ولایت زابل محاصره شده و از وی خواسته شده تا خود را تسلیم کند. پیش از این بارها ادامه جنگ و بی‌ثباتی در افغانستان با مداخله استخبارات کشورهای همسایه به خصوص پاکستان ارتباط داده شده است. تحلیلگران و مردم عام در افغانستان از حکومت می‌خواهند تا با در نظر داشت منافع ملی و با حمایت جامعه جهانی سرانجام گام‌های عملی را در راستای پایان دادن به خصومت و دخالت‌های پاکستان بردارد.
پلیس نظامی بریتانیا درباره ادعای تحقیق میکند که گویا یک شرکت صدها میلیون دلار در افغانستان از ناتو اضافه ستانی کرده. مقدار این پول به حدود 700 میلیون دلار میرسد. روزنامه دیلی تلگراف بریتانیا در همین مورد گزارش نوشته که فشرده این گزارش را از زرغونه منگل میشنوه.
بررسی ناتو از قراردادهای بزرگ مواد سوخت برای خط مقدم جنگ در کمپاین نظامی امریکا در افغانستان دریافت است که شرکت سپریم شاید از ناتو حدود 460 میلیون پوند که حدود 700 میلیون دلار می شود اضافه ستانی کرده باشد. منابع می گویند گمان می رود برتانیا حدود 10% این پول را داده باشد، به این معنا که برتانیا حدود 46 میلیون پوند در بخش تدارک مواد سوخت به نیروهایش در هلمند به سپریم گروپ اضافه داده یا نقص کرده است. این افشاسازی چند ماه بعد از آن صورت می گیرد که بخش مواد غذایی شرکت سپریم که مقر آن در آمستردام هلند می باشد به سبب تقلب هایی که در بخش رسانیدن مواد غذایی به نیروهای آمریکایی در جنگ افغانستان کرده بود اعتراف نموده و میلیون ها دلار جریمه پرداخت. وزارت دفاع برتانیا شام دیروز تایید کرد که اداره تحقیقات جنایی برتانیا در مورد اتهامات مبنی بر اضافه ستانی سپریم گروپ در بخش مواد سوخت برای ناتو تحقیقات می کند. ناتو در 14 سال گذشته پولهای زیاد را برای مواد سوخت، ساختمانها و وسایل نقلیه‌اش در کمپاین علیه طالبان به مصرف رسانیده است. عدم موجودیت بندرها در افغانستان کوهستانی، سرکهای نامناسب و انتقال مواد سوخت از مناطق تحت کنترل طالبان، رسانیدن مواد سوخت به قرارگاه‌های ناتو را سخت مشکل و خیلی گزاف ساخته بود.
رادیو آزادی را میشنوید. روی امواج متوسط 12.96 FM 101.5. رئیس بنیاد احمد شاه مسعود از حکومت میخواهد تا با شناسایی و بازداشت عاملین قتل‌های زنجیری در افغانستان دشمن اصلی افغان‌ها را معرفی کند. احمد ولی مسعود این مطلب را امروز در نشستی که به مناسبت آمادگی برای تجلیل از 14مین سالگرد کشته شدن احمد شاه مسعود قهرمان ملی افغانستان و هفته شهید برگزار شده بود مطرح کرد. تمیم اخگر در همین باره جزئیات را دارد.
در حالی که شورای وزیران افغانستان روز چهارشنبه را به مناسبت هفته شهید رخصتی عمومی اعلام کرده، بنیاد احمد شاه مسعود از عدم رسیدگی حکومت به دوسیه قتل‌های زنجیره‌ای در کشور انتقاد کرد. احمد ولی مسعود رئیس این بنیاد روز دوشنبه در نشستی که به مناسبت آگاهی دهی برای علاقه‌مندان احمد شاه مسعود قهرمان ملی برای چگونگی گرامی داشت از هفته شهید در کابل برگزار شده بود بیان کرد. با گفته آقای مسعود، عاملین قتل‌های زنجیره‌ای در کشور دشمنان اصلی افغان‌ها بوده و حکومت باید در خصوص شناسایی و بازداشت آنان اقدام جدی کند.
امیدواریم از حکومت جدید همیسته که بتانه که کمیسیونی را موظف بسازد در داخل افغانستان و این کمیسیون بتانه در همکاری با نهادهای بین‌المللی این پرونده را در ابعاد مختلفش اینا تعقیب کنند و بالاخره سرنخ را پیدا کنند که واقعا دشمنان اصلی افغانستان کیا هستند و بتانه امروز هم از این قتل‌های زنجیره‌ای جلوگیری کنند.
در یک و نیم دهه گذشته چندین مقام و شخصیت‌های مطرح در افغانستان به گونه‌ای مرموز به قتل رسیدند که احمد شاه مسعود یکی از آنها بود. حکومت قبلی افغانستان به احمد شاه مسعود به پاس خدماتش لقب قهرمان ملی را داد و 9 سپتامبر را هفته شهید نامید. از این روز همه ساله در نقاط مختلف افغانستان طی مراسم خاص تجلیل به عمل می آید. این بار احمد ولی مسعود رئیس بنیاد احمد شاه مسعود اطمینان داد که برای گرامی داشت از این روز تدابیر لازم اتخاذ شده است. گرچه در چند سال گذشته در هنگام گرامی داشت از این روز از سوی علاقه‌مندان احمد شاه مسعود با مردم مزاحمت‌های خلق شد، اما رئیس بنیاد مسعود از تمامی جوانان علاقه‌مند به کارکرد قهرمان ملی خواست تا در هفته شهید از ایجاد مزاحمت با مردم خودداری کنند.
جوانای عزیزی که با همین احساسات و با همین گرمی میآیند و میخوان از این روز و از این هفته تجلیل کنند، امیدوار هستند که با پیروی از تمام علوم کاراکتر، سجایا، اخلاق شهید مسعود همین روز و همین هفته را تجلیل کنند و خدا نخواسته طوری نشه که همین روز و همین هفته باعث آزار مردم شود و از خان مردم در قسمت جهاد و مقاومت و هفته شهید و خود شهید مسعود و قهرمانی که ملی کشور مخصوص بسازد.
خواستیم در مورد این که وزارت داخله برای بررسی و تعقیب قتل‌های زنجیره‌ای در کشور چی کرده و برای جلوگیری از بی‌نظمی در هفته شهید چی برنامه‌ای رو روی دست دارد بپرسیم، اما با وجود تماس‌های زیاد موفق به گرفتن نظر مسئولان این وزارت نشدیم. تحلیلگران میگویند که حکومت باید مسئولیتش را در خصوص پیگیری قتل‌های زنجیره‌ای در کشور ادا کند و عاملین همچو قضایا را به مردم معرفی کند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
حکومت آلمان تصمیم گرفته است تا 3 میلیارد یوروی اضافی را به خاطر مساعدت با پناهجویان در اختیار ایالت‌های فدرالی و شاربلی‌های این کشور قرار دهد. این تصمیم صدر اعظم آلمان که به هزاران مهاجر اجازه آن را می‌دهد که آلمان را خانه‌شان بنامد، باعث مخالفت‌ها در بین طرفداران خودش هم شده است. آژانس خبری رویترز گزارش دارد که جزئیات آن را آرش همایون پیشکش می‌کند.
در یک اعلامیه مشترک ائتلاف بر سر اقتدار در آلمان که روز دوشنبه نشر شد گفته شده است، حکومت این کشور تصمیم گرفت تا در سال جاری میلادی 3 میلیارد یورو معادل 3.35 میلیارد دلار اضافی را به خاطر مساعدت با مسئله هجوم بی سابقه مهاجرین در اختیار ایالت‌های فدرالی و شاروالی‌های آلمان قرار دهد. در اجلاس مقامات عالی رتبه ائتلاف بر سر اقتدار انگلا مرکل صدر اعظم آلمان که بیش از 5 ساعت دوام کرد، بالای سایر تدابیر نیز توافق شد که سرعت بخشیدن پروسه پناهندگی و مساعدت به اعمار سرپناه و محلات بود و باش مهاجرین را شامل می شود. در این اعلامیه مشترک همچنان گفته می شود که بر علاوه 3 میلیارد یورو که برای ایالت‌ها و شاروالی‌ها اختصاص داده شده است، حکومت آلمان پلان دارد تا 3 میلیارد یوروی دیگر را برای پرداخت حقوق پناهجویان تخصیص دهد. در این توافق همچنان لست کشورهای توسعه می‌یابد که مصون شناخته شده است. به این معنی که با این کشورها نمی‌توانند درخواست پناهندگی در آلمان کنند و کشورهای کوسوو، مونتنگرو و آلبانیا را شامل می‌شود. سربیا، مقدونیا و بوسنیا از گذشته در این لست قرار دارند. این تصمیم حکومت آلمان به خاطر سرعت بخشیدن پروسه پناهندگی و اخراج مهاجرین کشورهای جنوب شرق اروپا به خاطر آن صورت گرفته است تا بیشتر به مهاجرین کشورهای جنگ زده مانند سوریه، عراق و افغانستان تمرکز شود.
و حالا رسیدیم به پایان نشرات امروز رادیو آزادی. ساعت 7 صبح فردا باز هم چشم برای شما خواهیم بود. حالا من امید مرزبان با همکارانم با شما خداحافظی میکنیم. فراموش نکنین که پس از ساعت 7 روی همین امواج برنامه‌های رادیو آشنای صدای آمریکا را شنیده می‌توانید. شبتان خوش، خوابتان راحت.